ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د نن ورځې خبرونه له دې شپې پیل شوې او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. نننۍ یکشنبه د دیارلسوه درنیویل مریض د حمل له لسمې او د میلادي 2014 د مارچ له دیرشمې سره برابر ده. په دې خبرې مجله کې چې زه عصمت څاروانی د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم، د کابل د پرونۍ حملې په اړه د ملګرو ملتو د عکس العمل، د دې برید د جزئیاتو په هکله، د کورنیو چارو د وزارت د ویندوی څرګندونې، په ځان وژونکو حملو کې د یوه پخواني سناتور د لاس لرلو د ادعا او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له ولسمشر سره د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د اوکراین او بلاروس ولسمشرانو په روانو حالاتو خبرې وکړې او په لبنان کې پر پوځ ځان وژونکي برید څلور تنه ووژل. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان ولسمشر په تلیفوني تماس کې د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر له یوې اعلامیې سره سم جان کیری حامد کرزی ته ډاډ ورکړ چې د پاکستان له صدر اعظم سره به د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړي. افغان حکومت فکر کوي چې طالبان د سولې له عالي شورا سره د سولې خبرو ته چمتو دي، خو په دې برخه کې ځینې خنډونه شته چې په کار د پاکستان په اړه همکاري وکړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې سولی په وړاندې په سیمه کې د امریکا متحده ایالاتونه خندونه جوړوي. افغان ولسمشر ویلي چې د افغانستان سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر مرکزی دفتر او د کابل په دریمه کارته کې د بهرنیانو پر یوه میلمستون بریدونه وغندل. ښاغلی کرزی دغه بریدونه د بهرنیو استخباراتي کړیو یرغل بللی او ویلي چې د دې بریدونو هدف د راتلونکو انتخاباتو د پروسې تخریبول دي. یو شمېر وسلوالو پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر مرکزی دفتر برید وکړ. چارواکي وایي په پیښه کې ټول برید کوونکي وژل شوي او دوه پولیس ټپیان. د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یا یونما هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر مرکزی دفتر پرونی حمله وغندله. یونما په یوه اعلامیه کې وویل پر یوه ملکی هدف وروستی برید غندي او ټینګار کوي چې پر انتخاباتي ادارو او د دوی پر کارکونکو باید حمله ونشي. د کورنیو چارو وزارت ویندوی صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل د کابل په ختیځ کې پرون څلور وسلوال کسان چې د ښځو چادرې پر سر کړې وي یوې ودانۍ ته ننوتل او له هغه ځایه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر مرکزی دفتر برید وکړ.
تلور کاتول نخزو چادری دې استفاده کړیو او په یو تعمیر کې چې د کمیسون دفتر څنګه دی دوی هلته پرسوي او دې اځینه برید کوي. د افغانستان ملي پولیس لاسته کار شول ژر او دې ټول له منځه ولاړل. دوی خپله دفتر نه رسېدل. د دوی حملې ټول ناکامې دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي په پرونی برید کې کارکونکو ته زیان نه دی اوښتی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اوکراین پر بحران د خبرو لپاره سبا فرانسې ته ځي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جان ساکی پرون وویل چې ښاغلی کیری به له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره نن ماښام په پاریس کې د اوکراین پر وضعیت خبرې وکړي. له روسیې سره د کریمیا یو ځای کېدو په کریمیا کې هم وضعیت کړکېچن کړی دی. ځینو چارواکو دا په اروپا کې تر سړې جګړې وروسته تر ټولو ستره امنیتي ستونزه ګڼلې ده. د اوکراین موقت ولسمشر الکساندر تورچینوف د بلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشینکا سره د کتنې لپاره مینسک ته لاړ. د بلاروس د ولسمشر دفتر وایي دواړه مشرانو پرون د اوکراین پولې ته څیرمه د لوکاشینکا په کور کې سره وکتل. لوکاشینکا په دې کتنه کې وویل ډاډه دی چې دی او اوکراینی چارواکي به ځینې مشترک ټکي ومومي. د ده په خبره مخکې هم مشترک نظرونه درلودل. د اوکراین سرپرست ولسمشر تورچینوف وویل د اوکراین او بلاروس خلک له سلګونو کلونو راهیسې د یو بل ترڅنګ اوسېدلي، کار یې کړی او لاس په لاس به مبارزه کوي. استرالیا چارواکی وایي هغه ټوټې چې پرون د هند له سمندر څخه یوې بیړۍ راوړي د مالیزیا د بېدرکه شوي الوتکې نه دي. د استرالیا د سمندري چارو د خوندیتوب د ادارې چارواکو نن وویل هغه مواد یا ټوټې چې چینایي او استرالیایي بیړیو له سمندره راوړي نور شیان دي، نه د مالیزیایي الوتکې ټوټې. د استرالیا، جاپان، چین، کوریا، امریکا او مالیزیا لس الوتکې د استرالیا د پرت د ساحلي ښار د لویدیځ په 1850 کیلومتری کې د مالیزیایي الوتکې د موندلو لپاره له پاسه څارنه کوي. ټاکل شوی ده چې د سیمې ته د سه شنبې تر ورځې پورې دوی استرالیایي بیړۍ ورسیږي. په دې بیړیو کې یوه هیلیکوپتر او د ځای معلومولو ماشین سیمې ته وړل کیږي. او په لبنان کې یوه ځانوژونکې برید کوونکې د پوست پر یوه پوسته حمله وکړه. پیښه د لبنان په ختیځ کې د سوریې پولې ته څیرمه شوې چې درې سرتیري پکې وژل شوي دي. یوه امنیتي چارواکي وویل دغه پیښه پرون ماښام په ارسل ښارګوټي کې شوې ده چې څلور سرتیري یې ټپیان کړي هم دي. د سنی مسلمانانو یوې ډلې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
سلام، سهار مو نیکمرغه. زه نجیبه زمانیم. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د ځینو نورو ښارونو د هوا حالت اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 19، چټه شپږ. په هرات کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخه لوړ درجه 23، چټه لس. په مزار شریف ښار کې هم اسمان شین دي، د تودوخه لوړ درجه 23، چټه 14. او په جلال آباد کې اسمان صاف، د تودوخه لوړ درجه 23، چې ته دیار لاس اٹکل سوی ده.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اورئ. آزادی رادیو د سهار له و د ماښام تر و بجو په منځنۍ سپه 12 شپږ دی اوریدای شي. ساعت و بجې او و دقیقې شوې. د دې خبري مجلې په دوام کې واورئ. ملګرو ملتونو په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر دفتر برید وغنده. د دې برید د جزئیاتو په اړه د کورنۍ چارو وزارت ویاند وایي.
څلور کسه ول د ښځو چادرې دوی استفاده کړې وو، او په یو تعمیر کې چې د کمیسیون دفتر څنګ ته دی دوی هلته پر شوي وو.
د ملي امنیت د ریاست رئیس وایي یو پخوانی سناتور په ځانوژن کې حمله کې لاس لري. او د کورنۍ چارو وزیر د دې ډول حملو د زیاتېدو د علت په اړه وایي.
یو نیم میاشت نه را پدی خو پختونخوا او بلوچستان کې څو مدارس وتړل شو او طالبان افغانستان ته راولې.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسالو ته په ټول ویډیو زو راسپانو کې کتنه کوو. د ژوند رنگونه هم نه هیرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، په کابل کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یا یونما د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر مرکزی دفتر پرونی حمله وغندله. په همدې حال کې د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي په کابل کې وروستۍ حمله به د انتخاباتو پر بهیر اغیز ونه شیندي. دغه وزارت وروسته تر هغه دا خبره کوي چې د یوې ونې په موده کې په کابل کې له څلورو وروستیو بریدونو دوه د انتخاباتو پر دفترونو وشول. که څه هم په دغو ډلې زو بریدونو کې زیات تلفات نه دی اوښتي، خو اندیشنې شته چې شاید په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون مخه ونیسي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح درکوي.
د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر مرکزی دفتر پرونی حمله وغندله او د دغه سي حمله د مخنیوي غوښتنه وکړه. یوناما په یو اعلامیه کې وویل پر یو ملکی هدف ورسته برید غندي او ټینګر کوي چې پر انتخاباتي ادارې او د دوی پر کارکونکو باید قصدي حمله ونیسي. افغان چارواکي وایي د کابل په ختیځ کې پرون څلورو وسلوالو له یوې ودانۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر مرکزی دفتر برید وکړ. په ځینو راپورونو کې برید کوونکي 15 تنه شول سوي. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې ټول برید کوونکي وژل سوي او دوه پولیس ټپیان دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو وویل په دې برید کې د دوی کارکونکو ته زیان نه دی اوښتی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړ چې دغه ډول بریدونه د انتخاباتو پر بهیر کوم تاثیر نه کوي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته ویل د برید کوونکو عمده هدف په خلکو کې بیرا چول دي. خدای وایي خلکو خپل تصمیم نیولی او پراتونکو انتخاباتو کې به برخه اخلي.
دې هدف هم دغه دی تر څو خلکو منځ کې ویره ایجاد کړي، خو دوی خپل هدف ته نه رسېږي. د افغانستان خلک خپل تصمیم نیولی هغه د انتخاباتو کې ګډون دی، نو په دغه حملو باندې به انشاءالله تاسو خپل هم اوري چې هر څوک په هېواد کې په ګوډ ګوډ هېواد کې خلک خپل آواز ایستلي، او هغه ښه نمونه دا ده چې په ټول هېواد کې په هغه لوی کمپاینونو کې په زرګونو خلک جمع کېږي او په شوق او په علاقې انتخاباتو کې او کمپاینونو کې او غونډو کې اشتراکي ده. او ښه نمونه دې ده چې خلک هېڅ ویره لار نه ورکي.
دغه وزارت په داسې حال کې د ډاډمنو انتخاباتو خبره کوي چې د سې شمې په ورځ هم 15 وسلولو په دارالامان سیمه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر یو سیمه ییز دفتر برید کړی وو چې د دوو پولیسو په ګډون څلور کسانې په نتیجه کې وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي وو.
د کورنیو چارو وزارت وایي څلور برید کوونکي چې د دغه وزارت په وینا د ښځو چادرې په سر کړې وې د انتخاباتو دفتر ته نږدې یوې ودانۍ ته ننوتل او له هغه ځایه پر دې دفتر برید وکړ. دغه وزارت وایي دغه ډول حمله نشي کېدای چې د افغانانو تصمیم چې په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون دی اغېزمن کړي. صالح محمد صالح د دې موضوع په اړه د کورنیو چارو د وزارت د ویان صدیق صدیقی څخه سره مرکه کړې او په پیل کې د پرونی برید د وروستیو جزئیاتو په اړه معلومات ترې غوښتي.
هغه حمله کوونکي چې بیا یو ځل بیا دا جرأت یې وکړ چې په کابل کې حمله وکړي، ټول له منځه تللي. څلور کچول د ښځو چادرې یې دوی استفاده کړې وه او په یو تعمیر کې چې د کمیسیون دفتر تنګ ته دی دوی هلته پر شوي وو او دی برید کوي. د افغانستان ملي پولیس لاسته کار شول ژر او دوی ټول له منځه ولاړل. دوی خپل هدف ته نه رسېدل. د دوی دا حملې ټول ناکامې دي او دا کړې دي چې متاسفانه په منطقې کې د معینو حلقاتو لخوا استخباراتي حلقاتو لخوا دوی ته دا روزنه ورکول کېږي او دا استخبارات ورکول کېږي چې دوی لاړ شي په افغانستان کې او د انتخاباتو په وړاندې بریدونه وکړي. نو د افغانستان دښمنان او مشخص معینې استخباراتي کړۍ ډېر زیات کوشش کوي انشاءالله دوی به ناکام شي او انتخابات به زموږ وي. او انتخابات دوی دومره توانایي نه لري چې انتخابات مخه ونیسي، نو که دوی دا کوشش هم وکړي دا جرأت هم وکړي دوی به هر ورځ له منځه ځي.
صدیقي صاحب، څه موده مخکې د پاکستان حکومت له خپلو وسلوالو سره روغه جوړه وکړه، یو میاشتنی اوربند یې وکړه. ځینو کسانو تحلیل کوونکو هغه وخت هم ویل چې د دې اوربند هدف دا دی چې په افغانستان کې د انتخاباتو بهیر ګډوډ کړي. مخکې تاسو د بهرنیو حلقاتو یادونه هم وکړه، څه فکر کوئ چې یو ارتباط شته د دې دواړو ترمنځ؟
زموږ باور دا دی چې هغه تحلیلګران چې دغه مسایل مطرح کړي دي هغه ډېر دقیق دي. هغه مذاکره یا صلح یا داسې په پاکستان کې د طالبانو سره شوی هغه د دغه جګړو د تشدید یا دغه حملو د تشدید یو سبب هم دی. دا زموږ باور دی. متاسفانه مشخص او مهم حال استخباراتي حلقات دي چې ډېر کوشش کوي د یو خوا د هغه طالبانو سره مذاکرې کوي، د بلې خوا دوی هسته یې افغانستان ته تر څو د افغانستان انتخابات اخلال کړي. نو دا دسیسې شته، پخوا هم وو، اوس هم شته. خو مهمه خبره دا ده چې دغه دسیسې نور د افغانستان د خلکو په افکارو باندې کار نه کوي. زمونږ راتلونکی او یا هغه مهم سیاسي برنامه چې په افغانستان کې لکه انتخابات مخکې لرو دا به حتماً قیمت لري او د افغانستان خلک دې ته کاملا حاضر دي چې پر ټولو تعدیداتو او دغه مشکلاتو سره سره انشاءالله تصمیم نیولی. دا عزم یې کړی، دا اراده یې کړی چې انتخاباتو کې به اشتراک کوي او لوی ګزار به هغه دښمنانو ته ورکړي چې د کلونو کلونو رئیس دی د افغانستان د پرمختیا دشمنان دي.
د کورنیو چارو وزارت ویندوی صدیق صدیقی و چې د کابل د پرونی حمله په اړه خبرې کولې. د په وینا په پرونی حمله کې 15 حمله کوونکي وشل شوې دي.
د 1993 کال انتخابات، تحلیلونه، خبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له آزادۍ رادیو څخه.
د افغانستان ملي امنیت د ریاست سرپرست وایي چې یو پخوانی سناتور د یوې انتحاري حمله په تنظیمولو کې لاس لري. د دې ریاست سرپرست رحمت الله نبیل پرون د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل د یو شمېر مصلحتونو پر اساس په دې اړه چوپ پاتې شوی دی. خو د ولسي جرګې ځینو غړیو د ښاغلي نبیل په دې خبرو انتقاد وکاوه او په دې اړه یې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. د دې موضوع تفصیل له کابله د ناجیې صافی په راپور کې واورئ.
د ملي امنیت د ریاست سرپرستوي سره لدی چې په یوې انتحاري حملې کې د یو پخواني سناتور د لاسلرلو په اړه اسناد او شواهد لري، خو نشي کولی چې په دې اړه اقدامات وکړي. رحمت الله نبیل د دې پخواني سناتور نوم ونه خوت. ښاغلی نبیل د شنبې ورځې د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وینا کوله وویل چې د هیواد وضعیت ته په کتو په دې قضیې کې جدي اقدامات نشي کولی.
دې مسایلو کې مونږ کاملا اسناد لرو، دا تاسو ته په واضح ډول وایم، اما اوس وخت نه دی. په دې دلیل چې تاسو هم پوهیږئ که چیرې مونږ خلک د قاچاقبر، جاسوس، د تروریزم همکار، مفسد یا جنګي جنایتونو په تور ونیسو، دغه په هیواد کې د لوی جنجال سبب شي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم وویل سره له دې چې د ملي امنیت عمومي ریاست په دې اړه اسناد او شواهد لري، خو تر اوسه یې کوم اقدام نه دی کړی. د دې جرګې یو غړي احمد شاه رمضان وویل چې امنیتي ارګانونه باید لاس په کار شي.
امنیتی ارگانونه د کورونی چهار و دفاع وزارتونه تل وایی چه پا فلانی زای که انتحاری کیگی او فلانی زای ترازی در طول راپورونه دی کلا چه تاسی پویگه چه انتحاری کیگی ولی تاسی مخانه نیسته دول از کالا کیگی چه تاسی دا خبری کوی خویت عمل نکوی.
دا پا داسی حال که دا چه دا انتخاباتو پر انکده که دو سر پا ورسته و لسو رجو که پا کابل خار که سلور پر لبسی وسلوالی هم لیو شوی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. اوس هم توجه کړئ د دې ساده مهمو مطالبو سرټکو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان ولسمشر په تلیفوني تماس کې د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر مرکزی دفتر او د کابل په دریمه کارته کې د بهرنیانو پر یو میلمستون بریدونه وغندل. د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یا یونما هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر مرکزی دفتر پرونی حمله وغندله. یونما ویلی په یو ملکی هدف وروستی برید غندی او ټینګار کوي چې پر انتخاباتي ادارو او د دوی پر کارکوونکو باید حمله ونه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اوکراین پر بحران د خبرو لپاره نن فرانسې ته ځي. د اوکراین موقت ولسمشر الکساندر تورچینوف د بیلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشینکا سره د کتنې لپاره مینسک ته لاړ. استرالی چارواکی وایي هغه ټوټې چې پرون د هند له سمندر څخه یوې بیړۍ راوړې د مالیزیا د بې درکه شوي الوتکې نه دي. او په لبنان کې یو ځانوژن کې برید کوونکي د پوز پر یوه پوسته حمله وکړه او څلور تنه یې ژوبل کړل. تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو څخه اورئ. آزادي راډیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، کلات، غزنی او اسداباد کې په اف ام 100.5 څپه لا صفا او واضح اورېدای شي. مخکې تر دې چې نور راپورونه در وورو، اجمل ان به درته وایي چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د شنبې په ورځ ګڼو لویدیځو ورځپاڼو په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه په روانو انتخاباتي مبارزو او د دې انتخاباتو په درشل کې د طالبانو لخوا د بریدونو په زیاتېدو لیکنې خبرې کړي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو درې احتمالي ګټونکي سرلیک لاندې یوه مقاله کې وایي د افغانستان د وري د میاشتې د 14 نیټې انتخاباتو په اړه د منفي سرلیکونو تصور اسانه دی. د ورځپاڼې په وینا یو شمېر کاندیدان له اوسه هڅه کوي چې لویدیځوالو کې داسې یو نظر پیاوړی کړي چې دوی یوازې هغه مهال احتمالي دویم پړاو ته ورځي چې که په انتخاباتو کې درغلی وشي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه زیاتوي په افغانستان کې یو داسې نوي ولسمشر ته د واک سوله ییز انتقال چې په افغانانو کې په پراخه توګه منل شوی وي د څو دلایلو له مخې حیاتي ارزښت لري. د ورځپاڼې په باور په دې کې د افغانستان راتلونکی ثبات، د افغانستان سره د مرستې لپاره د امریکا په کانګرس کې ملاتړ ساتل او د دې باوري کول چې افغانستان به بیا د امریکا خلاف د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي مهم دلایل دي. بل امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه د امریکا په عکس العمل لیکنه کړې او وایي د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو نتایج د امریکا پر ستراتیژیکو ګټو پراخه اغېز لري. په واشنگتن پوسټ کې د خبرې شوې تفسیري لیکوال زیاتوي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره کیږي د دې وخت چې موږ له دې انتخاباتو څخه د شتو حقایقو پر بنسټ توقعات ولرو او خپل اقدامات له خپلو ګټو سره یو شان وساتو. واشنگتن پوسټ په انتخاباتو کې د احتمالي درغلیو او ستونزو په اړه یادونه کوي او وایي دا مهال د امریکا متحده ایالاتونو ته پکار دی چې پوه شي هغه څه چې په دې انتخاباتو کې ډیر مهم دی هغه د افغانستان اوږدمهاله ثبات دی او دا ثبات یو داسې نوي ولسمشر ته چې افغانانو په پراخه توګه منلی وي د واک د سوله ییز انتقال له لارې تر ټولو ښه ترلاسه کیدی شي. لیکوال وایي ډیموکراسي هم مهمه ده او له شک پرته ورته نه پاملرنه ثبات زیانمنولی شي، خو لومړیتوب باید دا نه وي چې انتخابات دې له هر پلوه بشپړ وي. د تبصرې لیکوال زیاتوي، افغانان ښایي په دې انتخاباتو کې د بې نظمیو بېلابېلې بڼې او په کم اندازه درغلۍ وسخمي. د لیکنې په باور پراخت او تریخوالی او په اوسني نازک سیاسي تعادل کې ګډوډي واضح هغه مهال ممکنه ده چې په انتخاباتو کې څرګند لاسوهنه یو داسې څوک واک ته ورسوي چې په دې هیواد کې کم ملاتړ ولري. ګڼو نورو لویدیځو ورځپاڼو بیا د شنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر مرکزي دفتر د برید په اړه رپورټونه خپاره کړي. واشنگتن پوسټ په کابل کې د انتخاباتو پر دفتر د شنبې د ورځې برید ته په اشاره وایي، په داسې حال کې چې طالبانو افغانستان کې پر لویدیځو اهدافو خپلو بریدونو ته زور ورکړی، په عین حال کې په افغان حکومتي ادارو او ولسي اهدافو یې هم بریدونه دوام لري. ورځپاڼه وایي افغان او امریکایي چارواکي ګمان کوي چې د انتخاباتو پر نږدې کېدو سره به راتلونکې اونۍ هم تاوتریخوالی همداسې پاتې شي او یا به له دې هم زیات شي. د ټلګراف برتانوي ورځپاڼې هم د طالبانو وروستیو بریدونو ته په اشاره لیکلي، داسې ویره شته چې د افغانستان په دې انتخاباتو کې به هم هغه تاوتریخوالی تکرار شي چې د 2004 او 2009 کلونو په انتخاباتو کې د وسلوالو طالبانو لخوا راپورته شوی و. د ټلګراف په وینا په افغانستان کې ور بیا د خونړیو انتخاباتو ترسره کیدل به د نړیوالو مرسته کوونکو هغه ادعاوې تر پوښتنې لاندې راولي چې وایي د دوی ترنو لګښتونو په افغانستان کې یو فعال دولت رامنځته کړی دی.
تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري. د افغانستان دفاع وزیر وایي پاکستان هیڅ داسې کوم نشه نه ده شوډل چې په افغانستان کې د جګړې له ختمولو سره مرسته وکړي. ولسی جرګې د دفاع وزیر بسم الله محمدی، د کورنیو چارو وزیر عمر داود زیا او د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست رحمت الله نبیل پرون خپل عمومي غونډې ته ورغوښتل. د کورنیو چارو وزیر عمر داود زی وویل د پاکستان ځینې مدرسې د دې لپاره رخصت شوي چې طالبان په افغانستان کې وجنګیږي. د ملي امنیت سرپرست وویل د پاکستان استخباراتي اداره هڅه کوي له انتخاباتو وروسته په افغانستان کې بے ثباتۍ ته لمن ووهي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واوري.
افغان امنیتي ځواکونه وایي که څه هم د پاکستان لخوا د انتخاباتو په وخت کې د افغانستان د بے ثباته کولو هڅه کیږي، خو ډاډ هم ورکوي چې دا هڅه به د انتخاباتو مخه ونه نیسي. د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی وویل چې د روانو ناامنیو سرچینې له پولې اخوا دي. هغه پر پاکستان انتقاد وکړ چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره هیڅ همکاري نه کوي.
په هیڅ صورت کې د دې پروسې خنډ کېدای نه شي، بلکې هغه چاودنې او ځانوژنې چې د امنیتي ځواکونو له نظره پټ پاتې او د بیګناه خلکو د وژنې سبب کیږي ترسره کوي او دوام لري. د دې حملو ځایونه په پاکستان کې دي او هیڅ داسې یو نه ښونه لیدل شو چې زموږ د سولې او ثبات لپاره دی د پاکستان همکاري وخی.
د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی وویل د مخالفینو د حملو هدف دا دی چې د افغانستان د خلکو او حکومت او د حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ بے باوري رامنځته او د انتخاباتو پروسه ګډوډ کړي.
یوی نیمی میاشتی نرا پا دیخوا پختونخوا او بلوچستان کی چو مدارس و ترل شد او هاگا طالبان چی تربیشی و او غلولشی و آغای افغانستان تراوی دیگل بانه داو چی داد اپینو دا نیش و حل وقت دی اما من پویگو چی دای چه دا پار راوی دیگل.
د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست رحمت الله نبیل وویل پاکستان هڅه کوي چې په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته حالات بے ثباته وویني.
کاری که دیگه که دشمن و خصوصا پاکستان درست
بل کار چه پسر که پاکستان دی د انتخابات وروستا د افغانستان دی بی ثبات کولو حدسی دی. کرا اسناد لرو چه د پاکستان استخباراتی اداره او زین نور گروپون لگیا دی پا انتخاباتو که دی بی نظمی را مستکولو تا کارتون چاپوی چو د انتخابات شفافیت تا زیان ورسوی.
خاغلی نبیل د هیواد سیاسی پایخت له انتخاباتو سره تړلی وګاڼه او د انتخاباتو په کېدو یې تاکید وکړ.
پنځه ورځې وروسته په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات کیږي. د دې انتخاباتو په نتیجه کې به افغانان نوی ولسمشر غوره کړي. تاسو له نوي ولسمشر تر هر څه مخکې د کوم اقدام غوښتنه لري؟ یا تاسو په نظر نوی ولسمشر تر هر څه مخکې باید کوم کار وکړي؟ که په دې اړه غواړئ خپل نظر څرګند کړئ، له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې آزادي رادیو ته تلیفون وکړئ. له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی.
ګام په ګام د حمل د شپاړسمې د انتخاباتو په لور منځنۍ څپه 12 شپږنوي اف ام 3.5.
د افغانستان کرکټ بورډ په نړیواله سویه د غوره لاسته راوړنو له امله د لیوریس په نوم یوه نړیواله کالنۍ سپورتي جایزه وګټله. دا جایزه په 2004 میلادي کال هند او پاکستان ته په ګډه ورکړل شوې وه. په عین وخت کې د دې بورډ اجرایی مشر نور محمد مرادوی غواړي چې د افغانستان ملي ټیم ځینې نوي ځوانان په دې ټیم کې وګماري. د دې موضوع تفصیل د محمد وای سمیم په راپور کې واوري.
د افغانستان کرکټ بورډ وای د لیورس په نوم نړیواله جایزه ورته په مالیزیا کې د وی نړیوالې اکاډمۍ لخوا د تیر کال د بریالیتوبونو له امله ورکړل شوې ده. د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې تیر کال د افغانستان ملي ټیم او د 19 کلنو لوبغاړو ټیم دریو نړیوالو سیالیو ته ځان ورساوه او ځینې نورې لاسته راوړنې هم درلودلې. د دې ادارې عمومي رئیس شهزاده مسعود د شنبې په ورځ یو خبری کانفرنس ته ویل چې د مالیزیا د جوایزو په دې ستر پروګرام کې د نړۍ ټولو سپورتي ادارو ونډه اخیستې وه.
د افغانستان کرکټ بورډ په تاریخ کې د اولین ځل لپاره دومره غټ هیواد ترلاسه کړ چې اصلا توقع یې نه کېدله چې دا به افغانستان ته ورکړي. اما خوشبختانه چې نړۍ دې پوه شوه چې افغانستان په ډېر کم وخت کې کرکټ دومره رشد وکړ، هم په داخلي کچه باندې هم په نړیواله کچه باندې.
د لیورس نړیواله جایزه هر کال هغه هیواد یا هیوادونو ته ورکول کیږي چې په سپورت کې ښه لاسته راوړنې لرلې وي. په 2004 میلادي کال کې دا جایزه هند او پاکستان ته په ګډه ورکړل شوې وه.
از دیروز تا امروز
سوگند یاد میکنم که
دانه کمیسیون مستقل انتخابات
همه توان و قدرت تلاش
از امروز تا فردا
رئیس جمهور بر ما باید زمینه کار مساعد بسازد.
باید لری چیل اتنیمو تر نهنیمو به جوپوری میکروفون ستاسو خبرونه لرو. د دې خبرونه موضوع ده لراتلونکي ولسمشره ستاسو لمړنۍ غوښتنه څه ده؟ که غواړئ چې په دې موضوع نظر څرګند کړئ له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ.
د ژوند رنګونه
مرسل احمد لی شاعری که لیکوالی که ما ډیر کسان لیدلی دي چې شعر ولي کې بیا چې لولي ریګ دی ورسته نه ریګ دی ورسره د دې علت څه ده؟
د دې علت له ماشومتوب څخه هغه روزنه ده چې کورنۍ را کړې ده، او بل خصوص زما د زده کړو په دوران کې د مکتب چاپیریال کې هغه زما جرأت و چې د فعل له سره څخه نیولې بیا د مکتب د زنګ تر وهلو پورې د هر یو ته به زه مخکې کېدم. حتی د چوکیدار کارم ما اجرا کاوه، دا د زنګ ویل ډیر خوند راکاوه. نو دغو شیانو کې برخه اخیستل دغه څه شاید تغراض وینو، زه نه پوهېږم. نور
ما داسې اوریدلی دي چې معلومان به وایي پټ دننه ګرځېده.
زه بخښنه ترینه غواړم، ډیر مې آزار کړي دي استادان او شوخي به مې ډیره کوله. حتی کله کله به مو د صنف دروازه ورته بنده کړي چې کله به یو امسنفی کارخانگی نه راوړې. نو مو غوښتل چې هغه یو امسنفی مې دې جزایی سي دروازه به مو بنده کړله. بیا به مو استاد ویل چې راټیلاکه استاد دروازه راټیلاکه. هغه کم وخت به هغه 15 دقیقې کارخانگی هغه به په ټیلولو کې تیره کړله. وروسته به چې دروازه به مو د شا له خوا را خلاصه کړله، نو وخت به تیر، استاد به چې ساعت ته وکتل وایي ځانو بیا کارخانگی سبا کورم اوس نوې درس درکو.
متاسفانه زموږ په ښوونځیو کې اوس هم لا داسې یوه روحیه موجوده ده چې وایي چې دب نه یي، ادب نه یي. متعلمین ډبول کېږي، وهل کېږي، تهدیدېږي، سپک سپوري ورته کېږي. تاسو له خپلې تجربې نه راته ووایاستئ چې داسې یو چلند له متعلمینو سره، دغسې یوه روحیه لرل د متعلمینو په مقابل کې څونه د هغوی په استعدادونو اغېز لرلی سي؟ نظر مو څه ده؟ فضا باید څنګه یي؟
زه خپله یوه تجربه تاسو سره شریکوم. د صنف کفتانه وم او تر څنګ د صنف شوخ شاګردم وم. کله به چې استاد صنف ته داخلېده، ما په ډیر لوړ آواز سره سلام اچاو، السلام علیکم، داسې په ډیر جګ آواز سره. نو استاد به منع کولم چې دومره جګ غږ باندې سلام ما اچوه، دا د جنکو لپاره نه وي. کنه دغسې یوه خبره په داسې یو عمر کې شاګرد ته رسول، دا شاګرد پس رفته کوي. هغه په هر خبره کې فکر کوي چې آیا زبا دا خبر وکم دا به د جنکو لپاره ښه وي که به ښه نه وي. بهتره دا ده چې هغه زده کوونکی پریښول سي. ما خو خپل جواب ورته درلوده، ما پورته لوستله، ما د ستوني ټنسلونه عملیات کړي دي، نو دا غږ نه انعکاس کیږي په داستوني کې خوای راوځي. همدغه د غږ اندازه ده د لوړوالي.
مځی که چې همداسې 15 دقیقې د دروازې شاته درولې وای چې دروازه ټیله که
بالکل غصه به راته راتله، خو استاد په دې باندې نه پوهېده که نه. موږ پورتل چې دروازې پارسوب کړی دی، نو دروازه لږ تخته سوې ده.
کور دې ودان، مننه.
هیله کوم
دا د ژوند یو رنګ لدی سره.